وتختیدل او د ایتلی او ساحلی ساتون کې 13 ورځ ویلی چې ژوندونکو خوښه 2000 کډوال یو لسو ډوبیدونکو تښتو بچ کړی دي.
ملی امیرزاده واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د 19 پروګرام د یارانو مشال. په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدي د پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو لپاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبريږي.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو، نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواری زموږ میلمه دی. د ننګرهار ولایت هسکی منې اوسیدونکی دی. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند ښایسته ډېر کلونه تیر کړي دي، خو دا مهال په جلال آباد کې میشت دی. صابر شینواری خپله د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستې او د کال 2000 راهیسې ادبي نړۍ سره تړلی پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواری د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي، له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینواری صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه امیر صاحب، خوشاله
اوسئ. ژوندی اوسئ شینواری صاحب. تاسو د ناول د نوم په اورېدو ماته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي، وایي خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دې په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه کنه؟
یاره امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د مینې او د نوم خبر کې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه. نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب دی. ډېر هرکلی راتګ دی چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه کنه؟
دا اوله هڅه ده، دا لومړی ناول دی او داسې ناڅاپي ناول دی.
صحیح. شینواری صاحب، ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کرکتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم یې داسې دی چې تنقید د گنجائش په کې لیدل کېږي.
نو داسې دی چې یا مر صبر لیکونکي ته دا څنګه ښه دی کنه، چې دا هغه کاري او لوستونکي له کومې ساتې دی، دا هغه پیغام ته څوک ورنیسي. نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کوي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کوي چې ودرېږي. کله چې ما دا لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل، دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کوم زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه، او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چندر، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ناولونه شته، خو چې دینو د لنډې رسیدې په حساب باندې چې دینو اول زموږ توجه هم خاوردو ته او بیا دې نور حضرات ته توازه کړي دې په پرستغیر کې څه چې په افغانستان او د دې نړۍ د نومه بنگلاديش او د تقریبا چې زما په خیال چې ټولې اړتیا په پرفیکشن په ادب باندې چې دې اثرات لري سړي
شنواری صاحب کما ناول لسته وی او بیا می دا پروگرام کوله خای زما پختنه به د کیسه د ناول د کیسه پاړه د موضوع پاړه خو ما زې طرف کوم ناول تازه بخي چاپ شوه دی تر اوسه ما نه دی لسته نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هله کو چې هغه اوریدونکو دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته اوریدونکو زموږ زړه ملګری چې دی مونږ په خوشحالي ګو زموږ ویاړ دی خلق دی نور ملګرو ته هم نوبت ورکړي هغه ملګری چې دا د بی پروگرام دی ژوندې پروگرام دی یو پښتنه ذهن کې لري نو د پښتنې سره راشي زموږ همکاران بس تاسو ټلیفون هم موږ سره مخامخ کی تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته وای چې تاسو د دې ناول موضوع صدایا لستون کې په کیاغه سموندل شي چې د کتاب نوم ورته سترګ کو نه وي
نو خامخا دا یو هنیمون دی امر ته د دوه کسانو چې هغه یو کس چې چا واده دی هغه زما ملګری دی او په هم ژوند کښې زه ور سره د ټولو ملګرو په نسبت زیات ټینګ ده نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم نو بیا هغوی هنیمون ته ځي نو بس د ده هنیمون کیسه ده چون زه د ده نږدې ملګری یم نو دا به د دنیا اول هنیمون وي چې یو درېمګړی کس هم ور سره وي
بغیر کار کار پیدا کرے نو ناول دے لکھے
خبر ہنی مون مذہبی نو کاٹ شتا بکی کم مذہبی پیسے چوس دی مون تراتی سی د مذہب په نوم باندې کمی کشتی دا پکې شته د پښتانه د ژوند تقابلی مطالعه پکې شته د دې ځای د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د پچکر ځو د هغې ځای د ژوند دا مسایل پکې شته نور د انسان داخلي کم نفسیاتي ګنجلکونه منافقتونه چې دي دا پکې شته سیاسي مسایل پکې شته کوم چې پښتانه ته راپېښي دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولی تر اجتماعي ټولو مسایل پورې پکې
شنوار صاحب
یاد کی د هنیمون بلا بلا مناطقو نه تیریږو او د هر یو ځای بل ذکر دی
شنوار صاحب اسی یو اصري سوچ دی ګینی ما واده کړي تاسو واده کړي د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوې شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو هله ورته یوه کوټه جوړه کړي یو ګینی هغه مور او پلار سره په یوه کوټه کې سملی یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوي او دوی ځي په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال راځي چې دا به ډېره کمه فیصدي چې هغې هنیمون ته ځي ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کښې دا شی نه شته که نه او چې نه وي یو شی په کلچر کښې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي ځکه ما د دې دپاره پښتو ترجمه ټکې هم پیدا نه کړه شو خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټۍ بلکې اوس خو پښتون باشعوره دی تعلیم یې کړی دی ګرځېدلی دی د دې اوسني مصیبتونو د وجې نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کښې نصیب نه دی شوی دا بله خبره ده خامخا هنیمون خلک پېژني او که نه یې پېژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه ده شوی او نو غواړي چې واده وکړي نو د صابر شینواري کتاب دی خامخا ولولي د هنیمون په باره کې هسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کومو موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ترې خپله لاره څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تېر شوي دي نو هغه دا فکر سپین و ما زه نه متاثر کړه او دا غي پلاټ او دا غي جبا او دا غي کوم بناول جديد لواز دي د دې نه ډیر ساده پاتې دي پلس نه دا چې پلاټونه انتخاب کړی دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لامړ دي نو په مړه مړ پلاټ کې چې پاره کې ځان نه وي ناگه تب ابیاس لسن کے ہم چلے آگا سی دا فن کم تو کی چیزی آگا پکی نی کر کری نو زکا کم ناولو نچی ما لسن کی دی آگا صرف واقعات تی او کیسا دا داستان دا ناول پا چوکات کی دیر نزائی گی متاسفانا دا خبر سی زکوان دا خپکی گن وزمازنی مدگیری بشاید پدی بانی تندیم گونج کی خو کچا چلے نو نڑیوالا دب لسن کی او یاد کوم نزی یم چې زموږ سره د دې ناول نه لوسی نو او بیا د پښتو ناول سره په څنګه کې دي نو هغه ته ډیره مې شي پیدا کیږي او ما چې کوم ناول لیکلی و او په دې کې بنوس د خپل ځان پاک لا سره راي نشي کوي مورې د کچدا یو کله کله ادبي کوم ضرورت نه چي هغه نه پته کوي باید چې بل سره په دې اړه خبر راي وای او زمان اول چې په دوه شیانو کې د عام کم د پښتون اورونو شروع څخه چاپ شوی دی په دې کې جدا دي یو شبا چې دا د استعمال او چې د دې په دې ناول کې د واقعاتو منظر کې شي زما په ناول کې شبا او منظر کې شي دا د دومره ستې دي او د دومره اعلی ما دي چې دا ویل شم چې زما ملګری دې په دې نه خپتي چې زما دا ناول چې اردو د ساتي سره پټا کړ کې
نو شینوار سه په پښتو ناول لیکونکو کې امام د اردو ناولونو ډیر لوس تیزنی می د انګلیسي ژبې هم لوس تیزنی چې به اردو ته ترجمه شوی هغه ناولونو ولند کې سیم هم لوس دي خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپل د کوم لیکوالو نه متاثر یم دا غوی هغه ناولونو ما لزان سره بیا یو بل نړی را تخې پاږي کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بوله متاسفه د چا د کار نه متاثر ځوانانو کې خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا ویني تاسو خدای د مشرانو لیکوالو ناولونه بم تاسو لوستي
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي یا مې نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې ده نن ناواتن حکاله مخکې چاپ شوی دی هغه بهترین ناول دی او ځکه هغه سړی چې دی هغه هغه لوسته کس دی زما نږدې ملګری دی زموږ مشر دی د هغه په سګوان ناول کې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې خو بیا هم دومره تاثر په کې شته او بلکې دومره وحدت تاثر په کې شته چې هغه لوستونکي سره خره نه پرېږدي او ناول یې چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی هغه ډېر اهم ناول دی او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډیو مختلفو ځایونو کې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوی یم کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي یا د افغانستان د تورخم د بیکاره دي کې نه را دي خو چاپ شوي دي نو په هغه کې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي
سای مونږ په افغانستان کې ډایجستونه نه لرو تاسو خو د پیښور کې پاتې شوی استیل ته مو لیدلې د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجستونه د وی او پاره کې کیسی وی آیا ډایجست لیکونکو ته مونږ د ماغه درجه د لیکوال حیثیت ورکول شو لکه عام لیکوالو ته چې ورکوي او ناول لیکونکو ته یا لنډه کیسه لیکونکو ته بل دا چې په افغانستان کې کار ډایجست لیکنه پیل شي نو کیسه ای ادبیات به ورسره عام شي او کنه لکه د خلکو بډیر پام ځان ته وړي کنه
زه ډایجست انتهایی مهم بولم عامر صاحب انتهایی اهم نقطه بیان کړه ډایجست چې هغه په ادب کې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي لکه په افغانستان کې چې سټریټ لیول کرکټ نشته نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته رانشي سټریټ لیول فوټبال نشته نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نشي کېدی تر څو چې کوڅه په کوڅه دروازه په دروازه میدان په میدان کرکټ عام نشي بل لوبه عامه نشي نو په ملي سطح باندې ښه لوبغاړي مخې ته نشي راتلی په ادب کې د مجلو رسالو او خصوصا د ډایجست همدا کردار دی ما چې فکشن زکړه هغه ما د سبرنګ د جسنه زکړه کوم چې په 1900 یا 2003 کې چاپ کده د پاکستان او د هند تقسیم نمخ کې نو زکه په کې د بریتانیا تمام اعلی درجه فکشن رایټران موجود وو لکه الیاس تیتا پوری د کرشن چندر د مو پاسان د چیخوف ترجمه به پکې وي ما تر اوسه مشته او ډیره مې په احتیاط ساتلی هغه ډایجستونه زه د ډایجست احسانمند یم د اعلی درجه د ډایجست تر څو چې په افغانستان کې تا چې کوم خبر وکړه ډایجست ټایپ ادبیات نه راوتلی زه فکر نه کوم چې هغه د ادیب ذهني تربیت وکړي او د فکشن په اکله د تربیت وکړي شي ځکه فکشن چې د هغه په اول ته فکشن لولي د اعلی درجه فکشن په توګه کړنه کال دوه درې او چې ستاسو ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کې نو دا به چې د افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشایي ډراما چې لیکي نو په هغه کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح او که یو غړي افسانه صرف د پهنتون په سطح د کړي په ادبیاتو کې یا د ملګري نه او هغه کې یو افسانه لیکي نو دا به ډیره خامې
صحیح شنواره صاحب چرته مې لوستیو چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي کیسه وي ټوله فرضي وي او په ناول کې بیا د ناولونو چوي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي تاسو د دې سره څومره همغږي یا په بل معنا د ناولونو کیسه څومره حقيقي وي ځکه چې زه ته یو مثال هم درکول شم ما د زنو لیکوالو ناولونو هم لوستي دي او بیا دا غوی هغه یونلیک به املسته ده په یونلیک کې ماده څه خبره و مونږ دلته هغه د دوی پاغه ناولونو کې هم مخې تر غلي د خوشوند سنگ او د شپون سیف د ناولونو هم مالوسته او د دوی هغه ژوندلیک هم چې مالوسته مماثلت پکشته ده نو د دې مننه چې ځنې لیکوال هغه د خپل د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې د غي ځنې برخې هم انزورول شي په ناولونو کې
نو دا خو کوم محدودیت نه لري کنه ناول یا تمام فکشن او سفرنامه او پکې هم راځي ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي د دې کوم محدودیت نشته چې تا به کوم موضوع اخلي او کوم نه شخصي بر اخلي او کوم نه خارجي بر اخلي خو د فکشن بنیادی ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقيقي حقیقی په دې معنی نه چې واقعي شي وي مثلا زما دا ناول چې ده په هند کې ګرځېدلم په نیپال کې ګرځېدلم خو ما هند نه لیدلې او نیپال ویلا نه لیدلې هم دا هنیمون واقعي شوی ده مګر دا کې سب په حقیقت بنا ده چې لوستل کې دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعیات پکې نشي پیدا کولای چې وي چې را ده خو نه کیږي کیسه یا داستان چې و هغه خو با هغه و چې واقعیت به چې دنو په سلو کې اتیار نه ویږي سره چې هغه به دروغ و مثلا د چین ماچین خاطرې به وسلې وي او چې دنو د بچاو د هغه د فتوحاتو ذکرونه وو او په هغه کې به چې دنو غیر حقيقي مناظر و مثلا یو کس به سل کسه چپه کول او تر به دومره چلېدل چې یو کس به پکې شل کسه مړه کول نو عام لوستونکي چې د ټیټې درجې د اجرو او د مسافر خانو اورېدونکي به ناغه به ډېر په خوند باندې چې نو د ټوټ نیو بس په فلکي یا په ناوګ کې څه ځکه هغه صرف 100% چې نو هغه حقيقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده چې چر په څه په ناور کې څه یو واقع بیان کې چې لوستونکي په دې واضح پوه شي چې را ده خو نه کې دا امکان نه لري نو ټول ناول لاړه ختم شي ختم شي نو په ناول کې کیسه داسې حقيقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کیږي چې امکانات وي او یا رښتیا شي وي په ښه وي که چرته په دې کې د علت او معلول کم رب چې ده دا معمولی شان خطا شي نو بیا چې نو ناول ته ډېر ګټ ضرر راشي او کیسه ته د افسانه
مننه ملګرو تاسو د یارانو مشال پروګرام او رینن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار سیب ملمه ده د دوی ناول تازه چاپ شوی باب ده په بیان د هنیمون کې د دې کتاب په اړه موږ بیل بیل خبرې ورسره وکړلې تاسو د لاندو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی په دې اړه کډ اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ دا کتاب سو افسانې لري کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي
دا کتاب خو امیر سیب په 2003 کې چاپ شوی
ښه
اغه ورځ لګلري ووم نو دا چې په سمه طریقه مې تقسیم نکړلې شو خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسیدلې وې په دې کې شپاره سفسانې دي شپاره پکې اسانی دي چې بلابل موضوعات پکې دي. په دې کې د جنس په بنیاد مسائل شته چې دا یو غالبه برخه ده. یعنی د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نور ستونزو چې د مذهب پر اساس حل کېږي دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته کوي افغاني شته یو دوه نور مختلف قسم افغاني پکې شته برابر موضوعات دي شته پکې.
شنوار صاحب مونږ خو عموما د شاعرۍ نه نثر کم لرو نثر لیکونکي کم لرو بیا په نثر کې چې لنډې کیسې ترا شو هغه خوم کم دی بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو خو کرا شو په فکشن باندې نقد یا کره کتنه ته بیا خو نو یوازې خی د ګوتو په شمیر هم نشویل د ګوتو د بندونو په شمیر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې وجه یې سره مونږ نقد زغمل نه شو ک د نقد کول نه ډاریږو
نه دا ډوړه شي نه نشته د کچې په خپل تعلیم یې کم نه په دې دنیا کې زمونږ نه ډیر کمزوري کمونه شته مونږ فتا کړه خلک یو خو خبره ده چې نه د نقد ریګو نه د تنقید د فن اړیو صرف بنیاد دې خبره ده چې دلته تنقید د فاره چې نه هغه هغه ته هم نشته هغه هغه زما کنه ده تیاره دلته چا کار نه کړي کړه د مشران ملګری دې نه خپه کیږي مثلا ناصر منګل صاحب او سي تلاشه چوره نور ملګرو کارکړې په فیکشن په فیکشن پر تنقید کې مگر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وو کې ځمکه برابره کې تنقید ته نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی. عام نقاد په پښتو کې نشته. د اعلی درجې عالم شخصیت دی فاضل شخصیت دی خپله د اعلی درجې تحقیقار پاتې شوي او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رای قائم کی منصب سازی وو کی د پښتو ادب کوم کمی چې هغه په ګوته کی من او لار اورته وټا کی چې و تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا په کار دی چې دا دا وشي. نو عام د یو نقاد کمې ده نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تاسو به خېر کمې ده
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو. په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پرې خوا زما د پاره مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی او پی جندن با بیا پاتشوا دا بیا لپارا خدای خبر سو وقت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سو وقت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سوخ با زینت شی د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو یو بیروزګار شاعر خنه و داسته لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریخي و زما لپاره
و
شینواره صاحب، تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو، نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته غواړم.
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، سره صحرا ده او تنهای، د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، شرابونه دي صحرا ده او تنهایم، تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ، تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ، ما به څه ویل چې دایم او دایم، او تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ، ما به څه ویل چې دایم او دایم، د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم، د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم، چرته دا راته ونه وایي چې ستایم، او رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه، رڼا ورځ حمله ور شوه، ته تیارو چغې را وکړې چې بلایم، او راته هیچ هغه ونه کړو چې مایې، خدای خبر شه چې صابر زه د چا یم.
ډېر ښه، ډېر ښکلی غزل، ډېره زیاته مانه. صابر شینواره صاحب، ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې موږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو. که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ، که زه وم او دا پروګرام هو تاسو به راسره اوس دپاره درنه مخخه کوو. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو په دې خپرونه کې راسره مېلمه شوې. کور مو ودان. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده، له همدې سره خپل کوربه نجیبه امیر ته اجازه ورکوي. د الله په امان. پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.